د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره غلاس قدر من اوریدونکو ز احمد تکلم او د نیم ساعت خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په ملګرتیا تاسو وړاندې کوم. د خبرونه پر راپورونو کې به د انتخاباتو پر اړوندو موضوعاتو سربېره ووري چې د بهرنیو چارو وزارت وي په وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې افغان طالبان نه پنه کیږي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو خو لمړی جناقه الکوزای او خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوز د وزیرستان په عملیاتو کې اوازې پاکستانی طالبان پرخه کوي. جمهور ریاست په پکتیکا ولایت کې د اورګون ولسوالۍ د بمی چاودنې له قربانیانو سره مرسته وکړه او اسرائیلو په غزه کې یو روغتون په ګولې وویشت. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزیرستان په عملیاتو کې اوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي او د پاکستان پوځ په دیړه د افغان حکومت قناعت نه دی حاصل کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې اوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي او د حقانی شبکې د زبرو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
کوم عملیات چې وزیرستان کې ترسره کیږي افغان حکومت ته ځکه در منلو وړ نه دی چې یوازې پاکستانی طالبانو پر وړاندې عملیات کیږي او حقانی شبکې سره تر اوسه پورې په مشخصه توګه کوم عملیات نه دی ترسره شوی او هغوی ته تر اوسه پورې کوم زیان هم نه دی رسیدلی.
پاکستانی چارواکو زموږ وړاندې له افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې به ټول هغه طالبان او نور تروریستي ډلې په نخښه شي چې په دواړو هیوادونو کې د نامنیو سبب کیږي. انتقاد کوونکي وایي پاکستان غواړي په شمالي وزیرستان کې په تروریستي ډلو فشار واچوي چې افغانستان ته مخه کړي. د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. د وزیرانو شورا دارالانشا نن په یوې خبرپاڼه کې ویل دا مرستې چې 1.5 میلیونه افغانۍ کیږي د جمهور رئیس حامد کرزی د سلاحکار محمد طاهر صافی په واسطه په مستحقو کسانو وویشل شوې. په خبرپاڼه کې راغلي د هر وژل شوي له کورنۍ سره 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي له کورنۍ سره 50,000 افغانۍ نقدي مرسته شوې ده. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د تېرې سه شنبې د ورځې موټر بم چاودنه که څبان د سل کسان مړه او ټپین شوی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ملکی خلکو وروستۍ مرګ ژوبله ټکان ورکوونکې ده. د جنوبي اسیا لپاره د دې کمیټې امر انټونی دالزل وایي د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ وروستۍ خونړۍ پیښه وښودله چې په افغانستان کې ملکی تلفات مخ په ډیرېدو دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنه په خپل یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سلو کې ای ریشت زیاته شوه ده. د جمهور ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی د هم راستیال محمد سرور دانش یو ځل بیا هغه راپور رد کړل چې وایي د دوړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د حکومت د لوړو څوکیو د ویشلو په اړه پریکړه شوې دي. ښاغلی دانش ازادي راډیو سره په یوې خاصې مرکه کې ویل اصلا تر اوسه داسې څه نه دي شوي او دا هغه څه دي چې د خبرو اترو په جریان کې مطرح شوي او موږ په دې باور یو چې د ملي یووالي په حکومت کې د تصمیم نیول په ځانګړي ډول د کابینې په ټاکلو کې باید پریکړې په ګډه وشي. راپورونه وایي د حکومت د مهمو څوکیو پر سر د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ خبرې او ځینې پریکړې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د صندوقونو په سلو کې نږدې 50 څېړنې او بیا شمېرنې ته چمتو شوي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په یو خبري کانفرانس کې نن وویل دا شمېر صندوقونه په بیلابیلو ولایتونو پورې اړه لري او شمېر 9,400 ته رسیږي.
کوم ارقام چې زما سره شته دي د پیل څخه تقریبا د 450 په شاوخوا کې محلات تفتیش شول.
خاغلی نور ویل د رایو د څېړنې دا پیل شوی بهیر یو څه ټکنی دی خو زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ورځې زر صندوقونه وڅېړل شي. د زیاته کړه دا مهال د کورنیو او بهرنیو څارونکو 1,515 تنه د رایو د څېړنې د بهیر څارنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو ری. اسرائیل او د غزې په مرکزی برخه کې نن یو روختون په ګولې وویشت او لکتر لګه څلور کسان پکې وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکی اشرف القدراوی په دایر البلاح گاون کې د الاقصا د شهیدانو روغتون باندې 12 ګولۍ لګیدلې دي. القدراوی ګولۍ د روختون په ادارې د جدي مراقبت او جراحي په څنګه لګیدلې دي. د وی په دې حمله کې شاوخوا شپږ کسان ټپیان شوي چې زیات شمیر روختي کارکونکي دي. فلسطینی چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په غزه تړانګې د اسرایلو د بمبارۍ له امله د فلسطینیانو د مړو شمیر له 1500 واوخته او د جولای له 12 یعنی له کومې ورځې چې اسرایلو ځمکني عملیات پیل کړي تر اوسه 268 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. چارواکو په داسې حال کې نن دا شمیر اعلان کړ چې اسرایلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیاتو ته دوام ورکوي. په دې شخړه کې تر اوسه 40 تنه اسرایلي پوځیان او ملکیان هم وژل شوي دي. یوازې 14 تنه اسرایلي عسکر د یک شمې د ورځې جګړه کې وژل شول او 2 تنه وژل شوي هغه امریکایي اتباع دي چې څو کاله وړاندې د اسرایلو دفاعي ځواک سره یوځای شوي وو. د اسرایلو پوځ نن ادعا وکړه له هغو دوو فلسطیني مبارزو ډلو سره په جګړه کې لږ تر لږه 10 تنه وسلوالو وژل چې د غزې له شمال څخه په تونلونو کې اسرایلو ته اوښتي وو. د حماس پوځي څنګه القسم لیوا وایي وسلوالې په شجاعیه گاوند کې د اسرایلي ځواکونو د یک شمې د ورځې ډلې وژنې په ځواب کې اسرایلو ته ننوتل او د دښمن د لیکو تر شا یې عملیات وکړل. القسم د غراز ادعا کړې چې د یک شمې د ورځې جګړه کې یو اسرایلي عسکر هم نیولی دی. حماس وایي د عسکر نوم شاول آرون دی او د هغه د هویت کارت هم خبرې نو ته خوده لده. دوی د عسكر د ژوندۍ پاتې کېدو کوم شواهد نه دی خوده. د اسرایلو د پاوز د اسرایلو پاوز د حماس د اعدادات روسنه د تایید کړي او وايي په دې اړه غور کوي. د اسرایلو دفاع وزیر موشي یالون نن ویل د غزې تلنګي عملیاتو ته به د اړتیا تر وخت دوام ورکړي. د بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تلنګي کې د مرګ ژوبلې په زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه او د جګړې د بندېدو غږ وکړ. اوکراین وایي دوی به د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په اړه د څېړنې چارې نړیوالو کارپوهانو ته وسپاري او وړاندیز یې وکړ چې حالن باید د دې عملیې مشري وکړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک دغه راز نن په کیف کې وویل حکومتي چارواکي بل لویدیځو دوستانو ته اجازه ورکړي چې د جولای د 12 پیښې څېړنې پر مخ بوزي. یاتسینوک وویل په الوتکه کې د 298 وژل شوو کسانو 202 مړي راایستل شوي دي. د لیبیا چارواکي وایي د مرکز ترابلس نړیوال هوایي ډګر پر شاوخوا د رقیبو وسلوالو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د لیبیا د روغتیا وزارت وایي د 24 ساعتونو موده کې 30 کسان مړه او 140 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو د ترابلس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جګړو کې د ګراد او نور توغندیو په ګډون له درندو وسلو کار اخیستی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
آزادۍ رادیو اورېدل د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې باور لري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه نه پنهخه کوي.
یوازې پاکستانی طالبانو پر وړاندې عملیات کوي. حقانی شبکې سره تر اوسه پورې په مشخصه توګه کوم عملیات نه دي ترسره شوی.
ولسی جرګې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ کړی چې د رایو تفتیش دې په مسؤلیت پر مخ بوزي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی دوهم مرستیال ټینګار کړی چې د اجرایوي پوسټ څوکۍ به احمدزی مسعود ته ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان لپاره د چین استازی وایي هیواد په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام ملاتړ کوي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور راپورونه مې هم درته راوړي. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نښه کیږي. د پداسیال کې د چې په دې ورستیو کې پاکستانی چارواکو له افغان چارواکو سره ژمنه کړې و چې په دې عملیاتو کې به ټول هغه طالبان او نورې تروریستي ډلې په نښه کوي چې په دواړو هیوادونو کې د نام نه یو باعث کیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر خلاف د پاکستانی پوځیانو عملیات هو د افغان حکومت قناعت نه دی حاصل کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي، نه هغه ډلې او طالبان چې د افغانستان په نامنیو کې ښکیل دي. خاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې ځپلو ته کوم اقدام نه دی کړی.
کوم عملیات چې وزیرستان کې ترسره کیږي افغان حکومت ته ځکه د منلو وړ نه دی چې یوازې پاکستانی طالبانو پر وړاندې عملیات کیږي او حقانی شبکې سره تر اوسه پورې په مشخصه توګه کوم عملیات نه دی ترسره شوی او هغوی ته تر اوسه پورې کوم زیان هم نه دی رسیدلی.
پخوا تر دې افغان او پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې دواړه لوري باید د هغو ټولو تروریستي ډلو او وسلوالو طالبانو پر ضد عمل وکړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو په نامنیو کې لاس لري. د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار او پاکستانی چارواکو ترمنځ موافقه شوی چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې به د حقانی شبکې په شمول ټول وسلوال طالبان او تروریستي ډلې په نښه کیږي. د دواړو لورو ترمنځ د مذاکرات وروسته د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ هیڅ توپیر نشته او د پاکستان پوځ به د ټولو پر خلاف یو شان عملیات جاری وساتي. خو د پوځي چارو ځینې افغان څېړونکي په دې باور دي چې د وزیرستان په روانو عملیاتو کې پاکستانی پوځیان هڅې کوي چې په ځینو تروریستي ډلو زور واچوي چې افغانستان ته مخه کړي. راپورونه وایي تېره اونۍ چې د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې کومه چاودنه وشوه او څه باندې سل تنه پکې مړه او ټپیان شول، د ډیورن له کرښې اخوا د حقانی شبکې لخوا طرحه او عملي شوې ده. ځینې افغان کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت باید د دې طرحو او حملو پر وړاندې جدي غبرګون وښیي او د پاکستان دا ډول اعمال د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګې نن د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د رای پاڼو د تفتیش بهیر په مسؤلیت او جدیت او دقت سره ترسره کړي. د دې جرګې لومړی مرستیال نن په عمومي غونډه کې وویل چې انتخاباتو هیواد له بحران سره مخامخ کړی چې مسؤول یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای پاڼو د څېړنو پروسه په جدیت سره روانه ده او دوی هڅه کوي چې دې کار ته نور ټیمونه په کار وګماري. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت په هیواد کې د نامنیو زیاتوالی، بیکاری او د خوراکي او نفتي موادو د بیو د لوړیدو علت وروستي انتخاباتي بحران بولی. د دې جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې د دوشنبې ورځې د جرګې ریاست یې کاوه وویل چې انتخاباتو هیواد د بحران په لوري بیولای او مسؤولی هم د انتخاباتو کمیسون دی.
انتخاباتو افغانستان بحران ته بیولای ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه د خلکو په وړاندې مسؤول ده. د دې مسؤلیت د ختمولو په خاطر کمیسون باید لږ تر لږه د تفتیش او رایو د شمیرنې پروسه په ډیر دقت سره پای ته ورسوي چې د هغې په نتیجه کې یو مشروع او قانوني جمهور رئیس په افغانستان کې قدرت ته ورسیږي.
دا څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم غوښتنه کړې چې د رایو د تفتیش پروسه دې په بشپړ شفافیت ژر تر ژره مکمله او نتیجه دې ملت ته روښانه شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په مجموع کې 1,315 میلیون نړیوال څارونکي د افغانستان د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د کارول شوو ټولو رایو له څېړنو څخه څارنه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې د دې پروسې د ژر بشپړولو لپاره لا ډېر ټیمونه وګماري. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې کمیسون ښه ظرفیت او امکانات لري، خو د پروسې د سرعت په خاطر دوی د نورو څارونکو په موجودیت ټینګار کوي.
کمیسون مسخل انتخابات از ظرفیت خوب برخوردار است و همچنان از امکانات خوبه.
دا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ښه ظرفیت او امکاناتو څخه برخمن ده، خو په دې پروسه کې د دخیل خواو استازي باید ډېر شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په پام کې لري چې له دې وروسته به سل ټیمونه په دوه شفټونو کې کار وکړي تر څو دا پروسه ګړندۍ او په ټاکل شوی وخت پای ته ورسیږي. د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت په داسې وخت کې د انتخاباتو د اوږدې پروسې له امله په پیدا شوو ستونزو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي دي د رایو بیا څېړنه به په دریو اونیو کې بشپړه شي.
همدې حال کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دوهم مرستیال ویلي په سیاسي برخه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ هیڅ ډول موافقه نهایي شوې نه ده. محمد سرور دانش د خبرې نن له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د بدلون او دوام تداوم ټیم له احمد ضیا مسعود سره پر خپل ژمنه ولاړ دی او د بریالیتوب په صورت کې به ښاغلي مسعود ته د اجرایوي شورا څوکۍ ورکړي. خود عبدالله انتخاباتي ټیم په وار ور ویلي چې د سیاسي توافقاتو پر بنسټ د اجرایوي پوسټ څوکۍ به د رایو د نتایجو له مخې بایلون کې ټیم ته ورکول کیږي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله او د هغه دوهم مرستیال محمد محقق په وار وار د بدلون او دوام له ټیم سره د سیاسي توافقاتو خبرې کړي، خو د اشرف غنی احمد زی دوهم مرستیال سرور دانشوی په دې برخه کې هیڅ موافقه نهایي شوې نه ده. ښاغلی دانش د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه وزیرت کړي چې ګواکې د دولتي څوکۍ د ویش پر سر د جمهوریت ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله ترمنځ موافقه شوې دي. ښاغلی دانشوی په دې برخه کې خبرې د بحثونو په لړ کې مطرح شوې چې تر اوسه کومه رسمي بڼه نه ده خپله کړې.
اصلا چنین چیزی تا حالا نشده،
اصلا داسی کومه خبره تر اوسه نده شوی. کومی خبری چې تاسو یادونه کوي د خبرو په جریان کې مطرح شوی؟ کومی موافقه چې اوس وخت شوی په سیاسي برخه کې د جزئیاتو په اړه ورسته پریکړه او موافقه نده شوی؟ کوم رسمي او ورسته مکتوبی په اړه نده رامسته شوی؟ مونږ هیله منو چې د مذاکراتو په لړ کې په دې برخه کې د دې قضیه جزئیات روښانه شي. ښاغلی دانش همدارس ویل د ملي وحدت په حکومت کې چې دواړو کاندیدانو د تشکیل پر سر موافقه کړي، وزارت خاني او د نورو ادارو څوکۍ د ټولو خواو له سلام مشورې او د جمهور رئیس موافقه منزوریږي. سرور دانش همدارز ویل له احمد ضیا مسعود سره د بدلون او دوام د ټیم ژمنه چې د بریلیتوب په صورت کې به د اجرایوي شورا پوسټ ورکوي پر خپل ځای پاتې ده.
هنوز تیم تحول و تداوم در مورد تعهدی که با جناب مسعود صاحب داره پایبند است.
د تحول او تداوم تیم له احمد ضیا مسعود سره په خپلې کړې ژمنې ولاړ دی. ښاغلی مسعود به په راتلونکي حکومت کې د اجرایوي شورا د رئیس په توګه دنده ترسره کړي.
فعالیت خواهند کرد.
له دې وړاندې د عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې پریکړې له مخې به د اجرایوي شورا مشري بایلون کې کاندید ته ورکول کیږي. په اساسي قانون کې د اجرایوي شورا د صلاحیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو محقق ویل چې د اجرایوي شورا مشر به له دوو کلونو وروسته د افغانستان صدر اعظم کیږي. د اشرف غنی احمد زی دویم مرستیال محمد سرور دانش هم درس د انتخاباتي لانجې د دوام په اړه خوشینی وښوده او وی ویل هیله مند د رایو له تفتیش وروسته د موافقې له مخې دواړه کاندیدان نتایج ومني. و مغوښتل د سرور دانش د وروستۍ څرګندونو په اړه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غبرګون هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره په دې کار بریالی نه شو. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سمغه غله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی استاذ ویل چې حکومت په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام ملاتړ کوي. د چین نوی استاذ نن په پیکن کې له خبريالانو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وکړي چې جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوریدای شي.
د افغانستان لپاره د چین د حکومت نوی استازي سن یوشین په پیکینګ کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت څرګندوي چې امریکا شای د وی موډل لپاره هر تخپلې پوځاړې وساتي. سن یوشین ټینګار وکړ چې چین د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانانو سره د امریکا د همکاري هرکلی کوي.
سینا چې کنجی مو افغان مو چنه چنګوا
په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په خطر امریکا شایي هلته د حالاتو د څارنې لپاره خپلې پوځي اډې تر یوې مودې وساتي، او د افغانستان له خلکو او حکومت سره به د تروریزم په وړاندې د هغوی په مبارزه کې مرستې ته دوام ورکړي چې موږ یې هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل د پیکینګ حکومت د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هیواد سره د خپل ستراتیژیک شراکت لا پراختیا ته متحد دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو هدف په ټوله سیمه کې د ثبات، سولې او پرمختګ ساتنه او ملاتړ دی. د چین ځانګړي استازي سنیوشي تر دې مخکې هم په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادو لکه هند، ایټالیا او پولند کې د خپل هیواد د ډیپلوماټیک استازي په توګه کار کړی دی. دا څنګه رلکیش چې په افغانستان کې افراطي وسلوال او د چینایي مسلمانانو وسلوال د دواړو هیوادو پر ګډه پوله تګراته کوي. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی استازي دا امکان نه دی رد کړی چې شایي ایغور وسلوال په دې هیواد کې وي.
چې ور لږه هم یو یي چې په دې نړیوال فنګ دوجنګ دانګونګ به شاومیه دیو.
تر کومه ځای چې زه پوهیږم یو شمېر ایغور وسلوال د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې له منځه ولاړل. یو شمېر نور امریکا ونیول او ګوانتنامو ته یې ولېږدول، خو د هغوی څومره کسان اوس په افغانستان کې پاتې دي ما ته یې شمېر نه دی معلوم. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی استازی به د رپورټونو پر اساس د سه شنبې په ورځ کابل ته ولاړ سي.
د فرشته جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی استازی ویلي حکومت په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی سن یوشی همدارس د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رول کلک ملاتړ هم کړی. نو موري نن په پیکن کې خبريالانو ته ویل د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د تروریزم لاټر نه بلکې پر ضد جګړه کوي. د چینایي مقام دا خبره په داسې حال کې کړي چې کابل او نوی دلی په بیا بیا په ټینګار سره ویلي چې د پاکستان په پاوڅ او استخباراتو پورې تړلې سخت دریځ ډالې په دې دواړو هیوادونو کې د رواني ناکرارۍ مسؤلیت پر غاړه لري. رضوان مراد د نوموړي د څرګندونو پاتې جزئیات راخیستي.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي د پاکستان حکومت او استخباراتي اداره یا ISI د تروریزم پر ضد جګړه کې اغیزمن رول لوبوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې سان یوشي د راتلونکي سه شنبې پر ورځ کابل ته ورسیږي. نوموړي د دوشنبې پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویل د بل پاکستاني او هندي مقاماتو سره وویني او د افغانستان په بیرغونه کې بعد دغو هیوادونو د رول او همکارۍ په باب خبرې وکړي. په دې اړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي په پاکستان کې میشته لشکر طیبه ډله په هرات ولایت کې د هند پر قونسلګرۍ د وروستي برید مسؤوله بللې ده. د کابل لپاره د چین ځانګړی استازی ویلي د په دې اړه له تازه تحولاتو خبر نه ده. سان یوشي ویلي د باور لري چې د پاکستان حکومت پاوس او استخباراتي اداره د تروریزم ملاتړ نه کوي بلکې له تروریزم سره په جنگ کې دي. سان یوشي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ISI رول مهم او اغیزمن ګڼلی دی. د چارو کارپو نصر الله ستانکزی وایي چین د پاکستان ستراتیژیک دوست دی او د افغانستان لپاره د چینی استازي خبرې هم پر همدې اساس ولاړې دي.
چین معمولا له اسلام آباد سره ستراتیژیک دوستی پانه درلودل. چین یو تهدید ویني له پاکستان لخوا چې هغه د هغو مسلمان افراطي ډلو چې په پاکستان کې ځای پر ځای دي او په دې وروستیو کې پاکستانیانو خپل تمرکز دته کړی چې چین تر یو حده پورې مسؤول پاتې شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د چینی مقاماتو اظهارات په دې دلیل دي چې پاکستان و هڅوي ترڅو یوې تمرکز ډېر د خواته کې چې زمان خپل چین هم خصوص د شوروي اتحاد د تجاوز په دوران کې له همدغه ایسایل طریقه په افغانستان کې لاسوهنه کړې.
افغانستان او هند په وار وار ویلي چې د دواړو هیوادونو په ناکرارۍ کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې د پاکستان د پوز او د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا روزنه او ملاتړ کیږي. افغان امنیتي چارواکي او د هند حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ برخمنې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو اهدافو او ګټو په شو بریدونو کې لاس لري.
اوس هم د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د امنیتي وضعیت د ښېګڼې په مقصد د دې ولایت د امنیت قومندانۍ په مشرتابه کې یو لړ بدلونونه راوستي. د څرګندونې د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي دغه پریکړه په ځای نه بولي او وایي چې د دې پر ځای باید د هلمند پولیسو ستونزو ته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د هلمند د سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت له څېړنې وروسته پریکړه وشو چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د رهبرۍ په کچه باید ځینې بدلونونه راولي. د دې وزارت د راپور له مخې د هلمند امنیت قومندان عبدالقیوم باخیزوی پر ځای د دې قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر جمعګل همت د هلمند امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د غامې په هلمند ولایت کې د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف پورته کړی.
بعد از عملی سنگین
د کورنۍ چارو وزارت په سنگین ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په هدف د قابلیتونو په ځانګړي توګه د رهبرۍ په اړه څېړنه وکړه او پریکړه پر دې وشوه چې د کارونو د خوالي لپاره په رهبرۍ کې ځینې تغیرات رامنځته شي.
د دې وزارت د معلوماتو په اساس له دې نه وړاندې ښاغلی باخیزوی د غزنی په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دندې ترسره کړې او په پام کې ده چې په راتلونکي کې په یو نوې دنده وګمارل شي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي د حکومت دغه اقدام بې ګټې بولي. د ولسي جرګې غړي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دې پر ځای د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د پولیسو ستونزې حل کړي وای.
هلته موږ مشکلات ورته چې په ولایت مشکلات هغه باید په نظر کې نیول شي وای چې هلته یو د تشکیل کوم بوتي دا او بل د تشمش پولیس مجهز نه دي او پاول کمربند کې جنگيږي. نو مشکل دا عمده مشکل هم دا چې باید موږ هلمند پولیس ته خاص توجه سره مالی پولیس ته مغه مجاسي وای ځکه چې هغه بخیر یو کلاشونکو په سره جنگيږي.
د راپورونو لمخې نګدی و میاشت وړاندې د هلمند ولایت د نوزاد سنگین مساکله او کجکی ولسوالیو کې لسکونو وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پراخې حمله وکړې. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي بیا وایي چې اوس هم په شدت سره په سیمه کې جګړه روانه
روانه ده او افغان امنیتی ځواکونه کومه لاسته راوړنه نه لري. ویل کیږي چې د دې جګړې له امله لسګونه افغان امنیتی ځواکونه بېګنا ملکي وګړي او وسلوال مخالفان وژل سوي او همدارنګه د جګړې له امله سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیتی چارواکي وایي چې د دې ډګر امنیتی تدابیر د پخوا په پرتله جدي کړي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل چې دا تدابیر یې وروسته له هغه جدي کړل چې په دې وروستیو کې په دې ډګر د مخالفینو لخوا حمله وشوه. له ښاغلي حقیار سره د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا نوي امنیتی تدابیر کوم دي.
اصلا د کوم حالات چې تیر شو د دې په اعتبار خاص تدابیر په مخ نیول سوي دي چې همدا اوس په هغه نقطو کې چې اسی پذیر نقطې دي په هغه ځایو کې پوستې افراز شوي دي او په زمین کې متواترې ګزمې موجود دي. حالت د کمینونو موجود ده.
امنیتي ساحه پراخه شوې ده که د امنیتي پرسنل په شمیر کې څنګه توګه راغلي دي.
مونږه امنیتي ساحه نور هم غټه کړله او ومغزوله هم څلورو طرفو ته، هم شمال، جنوب، شرق، غرب ته ساحه مو غټه کړله او په دې کې هغه نقطې چې لازمه و هغه از مونږه د ملي وردو بیدارو قوتو ونیولې. د خلکو په منځ کې یا د کلو په منځ کې ملي پولیس هلته ځای په ځای شو.
تاسو څه ډاډ ورکوئ چې بیا به دا ټول حمله نه تکرارېږي؟
زموږ د قوتو ترمنځ همغږي ډېره ښه شوې ده او موږ خاص تدابیر هم په دغه منوال ورته نیولې دي. ان شاء الله رحمان زه خپلو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم چې دا دفعې به دښمن د دې مجال پیدا نه کړي چې کوم عمل ترسره کړي.
حقیقت صاحب، د وروستۍ پیښو ته په کتو څونه زیان واوښتی هوایي ډګر ته؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه نقطه چې کوم عمل پکې اجرا شوی و هغه نقطه مربوط دی ملي اردو هوایي قوتو مربوط کیږي. دومره ویلی سم چې طبیعي ده په جنگ کې زیان موجود وي، ولی په هغه اندازه چې زیان باید رسیدلی و نه ده رسیدلی.
دا وروستۍ حادثه چې په اوس ولی او د نامې ځینې پېښې چې وې دې پر ځینو نړیوالو شرکتونو نړیوال پروازونو باندې هم تاثیر وکړي او حتی داسې وویل شول چې ایر انډیا او د هند سپایس جیټ شرکتونو افغانستان ته خپل هغه معمولي پروازونه وځنډول. دا مشکل تر کوم حده پورې فعلا موجود دی؟
تر کوم ځایه پورې چې زه پوهیږم دا یو افواه دی او اکثرا د بعضو خلکو نه چې نفع لري دا نشر کیږي، ولی زه دا ردوم ځکه عملا زه په هماغه ورځ چې دغه انتحار چیان هغه لوړ پوړي هغه ته ننوتلي وو تعمیر ته، زه په داخل درم کې ناست وم چې یو الوتکه د یوه شرکت په هوایي ډګر باندې خپل الوتنه کوله. یعنی د دې انتظار درلودل چې کله چې جنگ آرام سي عادي خپل نشست اجرا کړي. دوی او خوا دي چې افغانستان ته تګ راتګ ولري.
د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار وو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د نویو امنیتی تدابیرو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره IAEA وایي چې ایران لکه څنګه چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه کړې وه تر شل درجو پورې خپل د غنی شویو یورانیمو زیرمې په بې ضراره یورانیمو بدلې کړې دي. په شل درجې غنی شوي یورانیم د اټومي وسلو په جوړولو کې کارول کیږي. ملګري ملتونه وایي د ایران حکومت ژمنه کړې چې له نړیوالو قدرتونو سره د یوې هر اړخیزې موافقې په خاطر به خپل لانجمن اټومي پروګرام غیر فعال کړي. د مسلې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
ملګرو ملتو پرون وویل چې ایران خپل غنی شوی یورانیوم په داسې یورانیمو چې ضرر نه لري بدل کړی دی. د ایران حکومت تیر کال په نومبر کې له نړیوالو قدرتو سره د موافقې پر مهال تقریبا 200 کیلوګرام یورانیم درلودل چې تر شل درجې غنی شوی وو. دا مواد د یوې اټومي سرګلولې جوړولو لپاره کافي وو. ایران او د نړۍ شپږو قدرتو په وروستیو کې په ویانا کې موافقه وکړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د موافقې ضرب الاجل د روان کال د نومبر تر څلور ویشتمې تمدید کړي. په دې اړه په جرمني کې د ایران د سیاسي چارو یو کارپوه مهران براتی ازادي راډیو ته وایي چې د ایران د یورانیم په اړه بحثونه دې ځای ته رسیدلي چې د تهران په اټومي بټۍ کې کار ورڅخه واخیستل شي.
هر دو طرف اعلان کردن که میخوان به توافق برسن، میخوان
دوار لوری وای چی غواړي موافقه ته ورسیږي او مذاکره ته دوام ورکړي. دا په دې معنی ده چې دوار لوری لا هم چنه وهي، دوار به خپل دریض بدل کړي، خو تر هغه شیبه به په خپل دریض ټینګار کوي او وای به چې سم دي. په ایران کې مسأله په خامنه‌ای پورې ارتباط لري چې مذاکره کوونکو ته د حد وټاکي چې تر کوم اندازې وړاندې تک کولای شي. د ایران حکومت تر ډیره مودې له نړیوالو د دې اجازې د ترلاسه کولو هڅه کوله چې پراتلونکو اتو کلنو کې خپل اټومي پروګرام پراخ کړي او د خپل اټومي سنټرفیجونو شمیر یو لک نوي زره ته ورسوي. ایران اوس مهال شل زره اټومي سنټرفیجونه لري چې تر نیمایي زیاتې فعال دي. ایراني چارواکو په وروستیو کې له دې سره د موافقه